د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزبوري وال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې په دې خبرونه کې د پاکستاني وزارت زم په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه په دې ملک کې د پوځي چارواکو د غونډې په پېښور کې د امن کانفرنس په بلوچستان کې د ورکلڅو بلوڅو وګړو په شمالي وزیرستان کې د عام خلکو د وژل کېدو ترڅنګ د سیمې اونړې پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او د خبرونې په دویم نیمای کې پام کوو او نیس پروګرام هم درته وړاندې کوو خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د پلان پاړه د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ ټول ګوندیزه غونډه کیږي د افغانستان د هلمند ولایت ځای چارواکي وایي د واده پر مراسمو د راکټ توغولو په تور یې 15 سرتیری پوځي عدالت ته سپارلی دي او په عراق کې په 2014 کال کې تر 15,500 زیات کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قومي پلان پاړه ټول ګوندیزه غونډه کیږي چارواکي وایي په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پر لارو چارو او د ترهګرۍ ضد د شل نکاتي پلان پر نور برخو خبرې کیږي ټاکل شوی چې په غونډه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د تحریک انصاف مشر عمران خان د ام کیو ام فاروق ستار او د نورو ګوندونو غړي او مشران ګډون وکړي دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نسی او افغانستان ته استوي چې نومونه نه دی راجستر کړی تیر ورځ د پېښور په نشتر حال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه د پېښور سکول تر بیر دروست امنیتي ادارو ته امر کړی چې راجستر شوی افغان کډوال دې نه زوروي غونډه د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وویل دا پلټنه باید وسی چې ولې امنیتي ادارې د پېښور سکول برید په مخنیوي کې پاتې راغلي
یقیناً چې دا یو پبلک سکول سکیورټی لیټ شتا د دې تحقیقات ضرور پکار دي چې کله آرمی پبلک سکول محفوظ نه دی نو بیا به زموږ استاد د دې سکول څنګه محفوظ دا اگر عمر خبره وځي دا اگر عمر کوم ټول نو ولې د موږ شمو د شجاعي ژوندې مونږ یو کیږو د شجاعت په مرو
امن کانفرنس ته د خپل وینا پر وخت د جماعت علماء اسلام سندلی مشر مولانا سمیع الحق د پېښور برید غندنه وکړه په بلوچستان کې د ورکسو بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز وای تیر کال له صوبې څخه 415 نور بلوچستان ورکل شوی دی دا خبره د تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټې د خبريالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه د بلوچستان سپي حکومت د نصر الله بلوچ د ورکړي شمیرې په خلینه کوي او وای تیر کال د 122 بلوچستان خراب شوی مړی مونده شوی دی بلوچستان د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی د کسانو په ورکولو او د هغوی په وژنو تور نه وي خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونه بیا دا تور نه ردوي په پاکستان کې عدالت د وسلوالي ډل لشکر طیبه د مشر زکیو رحمان لکوي د بند مده تر دوه نور اونې یو غځولې ده د نوموړي وکیل رضوان عباسي 13 ورځې وویل عدالت درلپنډي په زندان کې لکوي څخه د عدالتي پلټونو په مخه د هغه د بندول امر کړی دی د ویل نن د نوموړي د ضمانت لپاره درخواست ورکوي د ترګري مخنیوي او عدالت د تیر میاشتې پر 13 نیټه د 2008 کال د ممبئي بریدونو د پلانولو تورن زکیو رحمان لکوي په ضمانت د خوشکولو امر کړی وو خو حکومت د امن ساتنی د قانون تر مخې د هغه د نظربندۍ پریکړه وکړه خبرونه لمشال ریوس خوري یو افغان ځای چارواکی وایي په هلمند ولایت کې د واده پر مراسمو د لګیدلې راکټ د توغولو تور پر افغان ځواکونو پورې کیږي د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د واده پر کور یو توغندی ولګید چې په کې لشته لږ شل کسان وژل سول او تر 50 زیات ژوبل سول چې زیاتره ماشومان او ښځې دي د هلمند مرسیال والی محمد جان رسول یار وای ځواکونو تر هغه ورسره د واده پر مراسمو توغندی وتوغوي چې کله وسلوالو د دوی پر امنیتي پوسټه برید وکړي نو مورینن اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل د پیښې تورن سرتیری یو پوځي عدالت ته سپارل شوی دی یو کمانډان او څلور عسكر تر نیولو وروسته لشکرګاه ته بیول شوی دی بل خو د پیښ په خبرګون کې پروند سیمي اوسیدونکو مظاهره وکړه
زما د خوشحالی په ورځ کې پر ما باندې غم راغی اطمینان پات زما زما د ورور واده دی نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو نو زموږ غاور دی اوس زموږ سر دی بس خاص اوس دا ول زموږ سر داسې کیږي
پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې ولسمشر اشرف غنی په کابل کې په یوه پوځي دستور کې افغان پوځ او پولیس ته له ناټو څخه د بشپړ امنیتي واک اخیستلو باندې مبارکي ورکړه ناټو ځواکونو د تیر کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي د عراق حکومت وایي 2014 کال په دغه هیواد کې د 2008 کال راهیسې تر ټولو خونړی کال و. د عراق د روغتیا، کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د راټول سو شمیرو له مخې په تیر کال کې لږ تر لږه 15,538 کسان وژل شوي او تر 22,000 زیات ژوبل شوي دي. د تلفاتو دا شمیره تر 2008 کال را وروسته تر بر هر کال زیاته ده، چې هغه کال د سنی شیعه فرقه ایز تاوتریخوالي د اوج پر وخت 18,000 کسان وژل شوي وه. روسیه د شام د اپوزیشن 28 شخصیتونو ته روانه میاشت ماسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې ده، چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. د شام د اپوزیشن یو غړي تېر ورځ د فرانس خبري اژانس ته وویل 28 واړو مشرانو ته بلنه رسېدلې ده. دا نه ده معلومه چې هغه مشران به بلنې ومني او کنه، ځکه چې روسیې ته د اسد رژیم د ملاتړې په توګه د شک په سترګه کتل کېږي. په شام کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر ستر عدالت د اوریدنې وروسته د الجزیره تلویزیون د درې بندي خبریالانو د یو ځل بیا محاکمې امر کړی دی. د الجزیره درې خبریالانو، استرالی پیټر ګریستا، مصری کاناډایی محمد فهمی او مصری باهر محمد، ته په 2013 کال کې د بند سزا ورولې وه. تر پرونی پریکړې وروسته یو مدافع وکیل رسنیو ته وویل درې واړه خبریالان شای اوس هم په بند کې وساتل سي. دریوار خبریالان ته په یوه لنجمنه مقدمه کې تر بندیز لاندې اخوان المسلمین د مرستې کولو او د مصر په اړه د ناسمو خبرونو خپرولو په تورونو له اوو نیولې تر لسو کلونو پورې د بند سزاګانې اورول شوي. یو مدافع وکیل اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي تمه لري چې نوې مقدمه به په یوه میاشت کې دننه پیل سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې یوسف کاکړ وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 0.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 0.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او 1.20 روپۍ. یو پوند په 1.5 روپۍ او 1.65 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.10 روپۍ او 0.55 روپۍ. سعودي عرب یو ریال په 0.55 روپۍ او 0.8 روپۍ. یو افغانی په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. همداراز په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 0 بنو کې 1 او 0 او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه اعظمی او یوسف کاکړ وړاندې کول. نن د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه په ملکي د ترګري د مخنیوي هڅو جاج اخلي. په پېښور کې د جماعت اسلامي لخوا را بلل شوی د امن کانفرنس وې د اومن نېشنل ګوند یو مخکښ دی کانفرنس ته په وینا کې وویل د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وایي د پاکستانی فوج په بمباریو کې شاوخوا 11 عام وګړي وژل شوی دي. په بلوچستان کې د ورکړل شوو بلوچستانو لپاره کارکوونکو سازمان وایي په تیر کال کې له صوبې څخه 415 بلوچستان ورکړل شوی دی. او د خبرونې ترپایه کار سره وسنو 19 پروګرام پام کوه به هم واوري. د دې ترڅنګ د ځینو نور ریپورتونو او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع تر څنګه تاسو په خبرونو کې مووریده چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو یو مهمه غونډه کیږي. د چې دا غونډه پیل شوې ده او کنا په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کر شوه. ریاض مساخیل، خبروانه کې هر کله وایو درته ک اوریدونکو ته د دې غونډې د پیل او یا نه پیل په اړه معلومات ورکړي.
خیبر پختونخوا گورنر مہتاب احمد خان عباسی، بلوچستان وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، محمود خان چکزے، افتاب احمد خان شیرپا، عمران خان، شاہ محمود قریشی دغرنگ قبائلی سیمو نمائندگی کو ان کے عباس افریدے اور سرد متحدہ قومی موومنٹ پگڑون دیوشمیر سیاسی گندنو کم نمائندگان کی دی راغلی دی او کم چی وفاقی وزیران دی نو حاغی ہم پا دے موقع بانے موجود دی ملمنو تار کلی ہوئے بس درنگ ساتھ کے دا غنڈا دا پیل کی گی او سنگ چی مونگا دا سہار را سکر اور دن کو سر دا خبر شیئر کرو دا خبر وزا بار بار وایو چی نن چی کم دا غنڈ مقصد دے نو یو خوش کم دا طرح جرے خلاف کلندارا قومی کلندارا ٹاکل کی گی دا غیر پا رہا لزل روانی دی نو پا آغی او بیا خصوصا پا دا غیمت کی جی کم د خصوصی عدالتونو یا د پوزی عدالتونو خبره کیږي نن به بدغه چارو باندې خبره کیږي چې آیا د عدالتونو په کوم طریقے سره جوړیږي او د دې به وخت څومره دی، د دې به کار څومره دی، به کم کم قسم مقدمو اوریدنه کوي، په دغه ټولو معاملو باندې به خبره کوي او دغه وزیر اعظم هاوس ته میلمنو د راتګ سلسله چې کم دی نو هغه شروع شوی، تقریبا زیاتره میلمانه هغه را رسیدلی دي. جی
که ریاض مسخیل دا غونډه چې شروع شي نو تر کومه وخت داسې ویل کیږي چې دا به دوام لري، لنډه به وي کنه اوږده به وي؟
دا سے لاؤس پورے سے نری ویلی شوی چې دا به تر څو وخت پورې جاری خو عموماً چې کمی ټول ګوندی ز غونډه شوی دی نو هغه ډېر اوږدې پاتې شوی دی، چونکې دې کې ټول پاکو اعلی مشر والی پکې ناست دي نو په دغه وجه باندې دوی چې کم مسوده یا کم خبره مخې ته راځي نو په هغې باندې ټول تفصیلي خپل کم چې داغي خیالات دي نو هغې څرګندونه کوي، که دوی سه اعتراضات دي، که دوی سه نیوکي اندېښنې هغه د یو بل سره شریکوي او بیا د هغې د ختمولو باندې هم بحث کېږي. دغه رنګ نن به چونکې چې کم پوځي مشر دی ورسره د استخباراتي ادارې مشر دی نو هغې به هم چې کم روان صورت حال دی، کم آپریشن دی، یا چې کم د هغې نه علاوه نور په ملک کې کم سیکورټي اقدامات شوي دي نو په هغې باندې به هم دوی هم خبرونه ورکوي. او کمی چې متعلقه ادارې دي لکه نیکسا فعالولو خبره کېږي یا نورې چې کمی د پولیس یا د قانون نافذونکو ادارو چې کم کم ذمہواري ده او کم کم کار او زیار دی نو هغه به هم بیا د خلکو سره شریکي او دغه رنګ کم استخباراتي معلومات هغه به ټول د یو بل سره شریکي.
ډیره مننه. بس تاسو
ډیره وخت جاری
مننه تاسو ملته اوسئ د مشال رادیو پر راتلونکو خبرونه کې بیا تاسو ته راځو، تاسو څخه به تازه حال اوریدونکو ته وړاندې کوو. ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل چې هلته د پیلیدونکې ټول ګوندیزي غونډې په اړه تاسو ته تازه معلومات درکول. له مشال رادیو سره اوسئ، د دې غونډې د پایل او د نور موضوعاتو په اړه به هم وروسته واورئ. اوس راځو د یو بل ریپورټ پر لور. د پاکستان په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د دوی په وینا د سیاسي ګوندونو لخوا د کمی اکشن پلان پریکړو به په هر صورت عمل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پوځ د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر د خبر پاڼې مطابق د زیارت په مخام پنډي پوځي سر دفتر کې د پوځ مشر جنرال راحل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ترخګری پر ضد د کامی اکشن پلان او د دې په عملي کولو غور وشو. خبر پاڼې زیاتوي په دې موقع جنرال راحل شریف وی چې د ترخګری پر ضد د سیاسي ډلو لخوا جوړ کړی شوی کامی اکشن پلان یا تګلارې باندې په فوري توګه د عمل درآمد ضرورت دی او د ټولو سیاسي ډلو یو کېدل او اتفاق باید چې په وړو وړو مسلو ځای نه کړی شي. کله چې مشال ریڈیو پدی خبره اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وی چې د پیښور اسکول پیښرستو ټولو سیاستوالو او حکومت په پوز د اعتماد سرګندونه کړې و، خو په پوزي عدالتونو باندې د زینو مذهبي او سیاسي ګوندونو تحفظات چې لکبلې د دې د نامل کولو یره پیدا شوې و. نو په دې تناظر کې د پوز مشر دا خبره کړې
چې ډومبای کما غونډه شوې و او پاګي کې چې کوم سپورټ د راحل شریف جنرال صاحب وړاندې سیاسی گوندونو ور کړو دا غینې پس د فوجي عدالتونو په قیام باندې تو نسا اختلاف او خصوصا د مذهبي جماعتونو طرفه د مدرسو باره کې سو ریزرویشن زو او دا هغه ډلو وو چې کم وړاندې زمانو کې د فوجي عدالتونو نه سزاګانې خوړلې دي، خصوصا پیپل پارټای شو او دا سه سیول سوسایټي شو یا د لایر فورمز وغیرہ چې شو. او نو غینې مطلب دا کې کې دی چې د یو ځل اختیار ور کړی شي نو د دایره زیاته نکړي شي. پدې باندې یو بحث هم شروع دی.
پدې موقع په ملک کې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد روانو کاروایونو تندولو جاج هم واغستې شو او ویلې شو چې د ترهګرۍ د مکمل خاتمه پورې به د دوی دا جنگ جاری وي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر پښتونخوا او وزیر اعلی پرویز خټک وای امنیتی ادارو ته امر کړی چې رجستر شوی افغان کډوال دی بی ځای نه ځوروي. تیر مازګر د پېښور په نشتر حال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ کې امن کانفرنس ته د وینا پر مهال نوموړي دا څرګندونه وکړي. بل پلو همدی کانفرنس ته د اومن نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وویل چې په کار د ترهګری په وړاندې ټول سره یو ځای سي او د هغوی مقابله وکړي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي حکومت لخوا په اغیستل شوی ګامونو وینا وکړه او ویل چې د سکولونو د امنیت لپاره دوی یو تګلارې جوړوي او پولیسو او د پوځ ادارو په ګډه د ترګرو په ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د غیر رجستر افغان کډوالو د وستلو په لړ کې پولیسو ته د هدایت هم ورکړې شوې دي چې رجستر افغان کډوال دی بې ځای نه
پولیس کو میں ڈائریکشن دی ہوئی ہے لیکن یہ کون کو ڈائریکشن ہے کہ بے جا کسی افغانی کو تنگ نہ کیا جائے.
پولیس تمو ہدایت ورکڑی دی چی بے ضائع دی افغانان نہ تنگوی خو چی کوم غیر رجسٹرڈ خلق دی ہغه دی ونیسی او واپس دی ولیک دی او چی کوم رجسٹرڈ دی نو واپخی حکومت دی داوی لپاره طریقہ کار وټا کی او په عزت دی زر تر زر واپس ولیک دی. په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وویل چې د دې پیخي په لړ کې د ناسم امنیت پلټنی پکار دی.
یقیناً چې دا د پبلک سکول سکیورټی لیټ شته بلکې وزیر اعلی صاحب مناسب او ذمہوار خلک د دې تحقیقات ضرور پکار دي چې کله د آرمی پبلک سکول محفوظ نه وي نو بیا زموږ استاد د سکول څنګه محفوظ زموږ موږ اور او لور هغه یو چې کله د سکول ته یې په کم نه دی دي چې د دې په دې ډول ورو او په کوم نه دی چې چاو نه د اگر موږ خبره وځي دا اگر موږ کوم ټول مونږ نو ولې د موږ سمو د شګر ژوندې مونږ یو کیږو د شګر ورمرو او دا کوم به څنګه نه دی.
مولانا سمی الحق دی امن کانفرنس ته په خپل وینا کې د آرمی پبلک سکول پیښه وغندله او وی ویل چې د دې پیښې په لړ کې د دینی مدرسو د خلکو د تنګولو نه دی ډډه وکړی شي. مونږ ټول د دې ماشومانو په غم کې شریک یو. مونږ مسلسل د دې پیښې غندنه کړې ده. د مدرسو والا د پیښې کې هیڅ ذمہواری نه لري. په یو مدرسه کې دا سوچ هم نشي کېدلی چې بیګونا ماشومان دي او وجدي شي او کچري داسي یو مدرسه وي نو هغه دي راخکاره کړی شي. تیر مازیګر په نشترال پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د راپورته شوی صورتحال په اخلا د جماعت اسلامي په بلنه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې د امن کانفرنس په نوم دا غونډه ترسره شوه چې په کې د یاد ګوند د سلګونو کارکونانو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان د شوالو اوسیدونکو وایي دوه ورځې وړاندې د پاکستاني ځواکونو د الوتکو په بمباری کې شاوخوا 1100 وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره په بمباری کې وژل شوي مسعود دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. سیلاب مسعود پری رپورت لري.
په قطبی وزیرستان شوال کې موجود مسعود کابلیون ویایي چې دوه ورځې مخکې د پنځم شپې ژوند په منځنۍ شپه اته بجې په دغه سیمه کې د جنګي جزونو په بمباری کې یولس بې پلوه مسعود کډول کابلیون مړه او دوه نور فرار ژلي شوي دي. دا کابلیون زیاتوي چې د بمبارۍ په دوران کې د شوال غوجې رغزي په سیمه کې جنګي جزونو د دوو مسعود کډول کابلیانو سمندر خان او رحمت تولا کور په نشا کا چې په نتیجه کې په کور کې د سمندر خان او رحمت الله په شامول درې شجیناش په وړه وړکی جنکای مړه او یو شجینا یو وړوکی جنکای سخت پر ارجلی شوال. په دامو کې موجود یو قبایلی صادق مسعود د بدخیل د پیش او په پیش کې د مارګ جوب له حال په دارنګ راکا
شامول څنګه کې بمبار و مطلب دغه مخازه موجود نه تا یا د هغه نتیجه چې د میز د ګنا عوام بنښه ده هغه چې سمندر خان او رحمت الله دغه یه تاثیر دی په تاثیر چې ټول د خیر دی دغه په کاډو باندې وړي کې وږي چې نه ریسه جنا وا ساری شهیدون ول او یو صدا یو پتاي په زخمي حالات کې دی چې د علاج او د درملنې هیڅ طریقه نشته دی او د تر کاښونه د تلیفونه یا د نورو څه څرګر سره دا نو خاص نه و
دغه کبایانو غشتنه وکړه چې پوځیون طالبان په خپل کښې څه سره کوي هغه دې کوي خو جنګي جزونه دې په منځ کښې د میږه ښځینه او واړه وړکي جنکۍ نه وژنې چوخړوي دا دې هم یادوي چې مشال ریډیو ته په رالېږلې برېښنایي لیک شې د پوځ مطبوعاتي څانګې یو چارواکي له اول وښولي دي چې جنګي جزونو په دغه بمباري کښې د ترهګرو څلور سندغولي په نقشه کړي او درویشت ترهګر یې وژلي دي د پوځ د مطبوعاتي څانګې په دا لیک شې د بې پلوه وژلو په رژلو کبالیانو ذکر نشته دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
په بلوچستان کې د ورکړل شوو بلوڅانو لپاره کارکوونکی سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وایي تیر کال له صوبې څخه 415 نور بلوڅان ورکړل شوي دي د دې تنظیم مشر نصرالله بلوڅ تیر ورځ د کوټې د خبریالانو په مرکز کې د خبرې غونډې پر مهال وویل نور تفصیل به یې له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکړي
د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز نومې سازمان مشر نصرالله بلوچ وایي په صوبه کې د بلوڅو ځوانانو د ترتم کېدو او وروسته یې د خراب سویو مړیو د موندېدلو لړۍ لا هم هغسې روانه ده د نصرالله بلوچ په خبره په 2014 کال کې د دوی 415 نور بلوڅان ترتم سوي او د 455 هغوی بیا خراب سوي مړي موندل سوي دي نصرالله بلوچ د جمعرات په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوې خبري غونډه کې وویل تر دې وړاندې به له دې وژل سویو کسانو سره پرچی هم وه چې پرې به یې د هغه نوم او د کور درک لیکل سوی وه چې بیا به یې پېژندګلوي په آسانۍ سره کېده خو زیاتوي اوس د دې خراب سویو مړیو په مخونو تیزاب اچول سوي وي چې پېژندګلوي یې بېخي نسي کېدلی مخکې چې به خراب سوي مړي موندېدل نو د هغو په جیبونو کې به پرچۍ وې او ډېر به خراب هم نه وه چې پېژندګلوي به یې کېدلی سوای لاکن اوس چې کوم مړي موندل کېږي د هغوی په مخونو باندې تیزاب او چونه چول کیږي پوره خراب وي چې بیا یې پېژندګلوي نسي کېدای نصرالله بلوڅ په خبري غونډه کې په بیا بیا همدا خبره تکرار کړه چې د خراب سویو مړیو تر موندېدلو وروسته د هغوی پېژندګلوي نه کېدل نه یوازې دوی ته بلکې د ټولو ترتم سویو بلوڅو د کورنیو لپاره بېخي زیات د اندېښنې وړ وي له دې سره سره نصرالله بلوڅ د بلوچستان له حکومته دا هم خواست وکړ چې دغه خراب سوي مړي دې ژر خاورو ته نه سپارل کېږي او لږ تر لږه یوه میاشتې په مردخانه موږ له صوبایي حکومت څخه خواست کوو چې د دغو خراب سویو مړیو د ښوولو لپاره دې په فوري توګه په سیول روغتون کې یوه مردخانه جوړه کړل سي چې پکې د دغو مړیو د ښوولو ټول سهولیات موجود وي او لږ تر لږه یوه میاشت باید دا مړي په دې مردخانو کې کښېښول سي که څه هم نصرالله بلوڅ په کال 2014 کې د خراب سویو مړیو د موندلو شمیر تر 450 زیات یادوي خو د بلوچستان صوبایي حکومت بیا په دغه کال کې دغه شمیر یوازې 104 یادوي د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 کال راهیسې د بلوڅو د خراب سویو مړیو د موندلو لړۍ پیل سوې چې د ډیری بلوڅو ملتپالو په خبره د دوی ځوانانو د پاکستان استخبارات ترتم کوي او وروسته یې وژني چې بیا یې خراب سویو مړي د صوبې په بېلبېل سیمو کې غورځوي خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړي دي
خدای نور ناصر پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په روانه میاشت کې اسلام آباد ته سفر وکړي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم په وینا جان کیری به د پاکستان له چارواکو سره پر ستراتیژیکو اړیکو خبرې وکړي نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم وویل چې د پاکستان امریکایي تعلقات مخ په ښه کېدو دي او د ستراتیژیکي مذاکراتو لړ کې به امریکایي پلاوی ډېر زر د پاکستان سفر وکړي د دې وینا وا
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان امریکا ستراتیژیک مذاکراتو کې ګډون لپاره روانه میاشت پاکستان ته روان روان دی. دغه لړکی انتظاماتو ته حتمی شکل ورکولی شي او په حتمی نیټه هم غور روان دی، او چې کله دا مکمل شي نو ټول تفصیل به تاسو سره شریک کړی شي.
د پاکستان امریکې ترمنځ تعلقاتو او ستراتیژیکي مذاکراتو د اهمیت په حق لا مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو، نو دوی دا خبره ده ځکه چې روان کال د پاکستان، افغانستان او امریکې لپاره لوی اهمیت لري. د زیاتوي
ستراتیژیک ډایلاګ د پاکستان او د امریکې ضروري و کې دلی راغلی، ولې چې پاکستان نه مختلف قسمه آوازونه کړي دي. اول خلال د لاسه سپلای بند کړی شوی او عمران خان د لاسه سپلای بند کړی شوی د ناټو فور یو. دویمه دا ده چې افغانستان با الیکټرل سیکورټي معاهده کړی ده، نو که دې خبرې ته ګورو افغانستان کې ډرا ډاون ته ګورو نو هغې مطابق بیا د پاکستان او د امریکې ستراتیژیک ډایلاګ ډېر ضروري دی. ولې چې افغانستان کې چې څوم کېږي 31 دسمبر نه پاس هغې ټول به پاکستان باندې ډېر لوی اثرات وي، او هغه اثرات باره کې پاکستان کنسرن پکار دی او د پاکستان انډرسټینډینګ امریکې سره هم پکار ده افغانستان سره هم.
د یادونه ده چې د دې نه وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ په اخري ځل ستراتیژیکي مذاکرات واشنگټن کې د تیر کال جنوري په 8مه او 18مه نیټه شوي وو. د ستراتیژیکي مذاکراتو لاندې د توانای اقتصاد او ترهګرۍ په ضد جنگ کې د مرستو په ګډون 15 ورکینګ ګروپونه کار کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دسمبر پر 14مه د پېښور پر شوونځي په سوي برید کې جوبل سوي احمد نواز وای کشر اوروریا په هغه حمله کې وژل سوی وو. د په خبره اوروریا ته اتم ټولګي زده کوونکی او حارث نواز نومیده. احمد نواز یتوی د فکر نه کاو چې پر سکول هم برید کېدای شي. په دې اړه ځلان یوسفزای رپورت لري.
احمد نواز نوم دی اور 9th کلاس کې ام آی پی ایس کې دلته موږ د فقیر آباد کې اوسېږو. پروگرام او سی ایم ایچ والا ڈاکٹران چراغنی
سگنی اول کی تا چلا کہ تو پوشوی پسکول کی چیرہ یو سوکراغ لو پسکول بانی حملہ اکڑا کنا
ڈاریک پا حال ماندے راغل ڈاریک تو ناول پا حال ماندے راغل چوست نا حال دروازی کو لائیو شونے اور ڈاریک فائرنگ شروع شونے
زما سوال داری چلا کہ تو خو پسکول تو سبق لتلی وینو آلتے کہ تو خبر ہوئی چیرہ پسکول بانی چاہ حملہ اکڑا دا خود انسان ذہنم نمونی جی پسکول بانی چاہ حملہ اکڑا نتا سے فکر کہو چی دا سوک کی دیشی یا دا سب سال آج
ما سے ذہن تا دا سے راغ لچ دا بس سے ز سوچ کو مے او چدا سے کو کی دی نشی مے چدا سوچ کو مے سے میزان توم کا تلے اوزن میں فزان چک ولا ول مے چدا سنگ چلنا دا خو رشتہ نشی کی دے چ سوچ تے مو خو ڈائریکٹ سٹون لاند سم لاس تو کنا چڈا دے شونے مخ کنا خو لگ در پوی کڑی ہو کنا نو چ جانا بچ کو سٹون لاند سم لاس
حال کے خو ډیر کم خلق بچی وی دی سنگ تو پکم طریقے سره بچ
ماتا لاس چولا گیا دونوں بس دا بنین میں اخ کلو او منڈے میں کڑلے دغا دے دا سٹیج دا پاسے وہ کمرہ وا گئی تھا ساگے کمرے تا میں چمن نکڑا دے تک کی کمرے دے ونو تھا ہلتا ڈیر کسان لاڑا دا چکم بچو زخمیانو کا نا ٹول آگے کمرے تا منڈ نکڑا بس چزم اور پسی لاڑا ما لگ سات پس دے والی نو تا اور لگے دو کمرے بس لک لک سیٹ تک ایدم دا اور نا ڈیر گرمی و دا اور کا نا دروازے کے تو کمرے سم لاسم حال کے دن نا ڈریسنگ روم بس چیت دروازے کے سم ناستم بے ڈیر ساتھ بس یو مرگری من ڈکڑ لے باہر طرف تھا بل میں من ڈکڑ لے نچیو میں قتل فوجی والا ڈالتا کی ماں نے خوبی نڈی رضا تھا تلے ہوا نہ ماں وے چیزا دے فوجی لا پور من ڈکم چی ڈائریکٹ میں بولینس تو رسی وی نڈی رہتا لے ایسے نچے دی تو اللہ سے لا رکے دغا شما سارا نلاڑش بس پور من ڈے میں کڑ لے لا رکے ادوس لا را پری ہوتا ما ابیا فوجی انراغل پا دو دو کسی اچت کڑا ما بو اتلام ایمبولینس سا
دغه کوم کسانو چې حمله کړو دغه کسان ته په خپل ستر ګولې دل څنګه خلکو
ما سینې دی لیدنی زه خو چې غي سنگ رانه نه وته به ډایرکټ سیټ لا نه سم لاستم او الټا سم لاستم نو سر مې لاندې کړم نو بس ای تمام خیال نو بس راتل لې او نه ډس تیر ورو زما لاس نه پکې ډس تیر کړو نو چې تیر شو بس تیر شو نو به مې ورته خیال نه درشه
ته ستاسو مرګری شهیدان شي لري بلغه
او کنه تیر مرګری مې شهیدان شي زما خپل رورم پکې شهید شو
استانه مشرو
کشر زمانہ 8th کلاس کې
نو تو اوس لکه اسپتال کې ستاسو نوروجو شیر دی پیښې هم ډېرې روجې شوې لکه تو اوس سوچ کې ذهن دی هغه شاک کې دی هغه صدمه ورته رسېدلې را د شپې چې اوده کېږي نو اکثر سړی بیا خوبونه ویني
نہ بس ماں تو خوب پتہ نہ چلی ہوتی ہوئی چھ تو خوب کی خبر کیا نو یہ دگا بارہ کی دگا واقعہ بارہ کی خوب کی خبر کی ہو ماں تو پتہ نہ چلی جی خوب ہی نم کنا بس خوب کے بعد درد تلا سرا پاسم
سوئے لغاڑے سب پیغام اور کول غاڑے خلق تو جی چاہ ہم لکڑے دا یا نور دو قوم باز خلق تو
بس خدے دے ورتا ہدایت کی من ورتا سو ہے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې له امچا اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو
نن په پاکستان کې د وزیر اعظم اشرف په مشرۍ د ترګری ضد قومي پلان په اړه ټولګوندي غونډه کیږي چارواکي وايي په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پر لارو چارو او د ترګری ضد د شل نکاتي پلان پر نورو برخو خبرې کیږي په غونډه کې د ګډون لپاره د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په ګډون د سیاسي ګوندونو یو شمېر نور مشران وزیر اعظم هاوس ته رسیدلي دي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته استوي چې نومونه نه دي راجستر کړي په بلوچستان کې د ورکسو بلوچستان لپاره کارکونکي سازمان وایس فار مسینګ بلوچ پرسنز وایي تیر کال له صوبې څخه 415 بلوچستان ورکړل شوي دي په پاکستان کې عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د مشر زکیو رحمان لکوي د بند موده تر 2 نورو اونیو پورې غځولې ده یو افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د واده پر مراسمو د لګېدل راکټ د توغول تور پر افغان ځواکونو پورې کیږي د چهارشنبې په شپه د سنګین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د واده پر کور یو توغندۍ ولګېد چې پکې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او تر 50 زیات ژوبل شول چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار وایي د پیښې تورن سرتیری یو پوځي عدالت ته سپارلی د عراق حکومت وایي 2014 کال په دغه هیواد کې د 2009 کال راهیسې تر ټولو خونړی کال و روسیه د شام د اپوزیشن 28 شخصیتونو تر روانه میاشت ماسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومتي چارواکو سره خبري وکړي او د مصر ستر عدالت تر اوریدونې وروسته د الجزیره ټلویزیون د درې بندي خبريالانو د یو ځل بیا محاکمې امر کړی دی
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سم تاسو ته د پاکستان د کورونې ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوچ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستی دی
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې په بونیر کې د علم په غر باندې د ترهګرو سره د پولیسو مقابله او هلته د ترهګرو هلو ځلو نه دا څرګندېږي چې لډې مودې دغلته دا ترهګر ډېرې دي او د دې پیښې نه دا ښکاري چې دې علاقه کې د ترهګرو واپسي امکان لري ادارې مخکې لیکي چې یقینا د سوات اپریشن وروسته به د سکیورټي فورسز او حکومت لخوا د حالاتو سمولو لپاره یو شمېر اقدامات شوي وي خو د پولیسو د نفرې د کمی له وجې بیا دغه ترهګرو دې سیمو ته مخه کړې ده کوم چې د فکر وړ خبره ده نو باید چې حکومت په فوري توګه د وفاق نه د اف سي دستي واپس راوبلي او دارنګ وفاق له هم په دې اړه د غور کولو ضرورت دی ادریا اخري کې وای په بونیر او په داشن سیمو کې د ترخګرو د ختمن لپاره ضروری ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت دغه علاقو ته سکیورټي فورسز ولېږي چې دارنګ په دغه سیمو کې ترخګري لکه د وړاندې وختونو په شان سر راوچت نکړي بل په لو جنگ رسپانه خپل ادریا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو او د دې په اثراتو لیکلي او چې وزیر اعظم وړاندې ورځو کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه کې د کمی اعلان سره ویلي دي چې دا د نوي کال ډالۍ ده خو ورسره بل طرف ته په پېټرولیم مصنوعاتو 15% سیلز ټیکس هم لګولو او وايي حکومت ته د 8 ارب روپو خساره شوې ده او د هغې پوره کولو لپاره دوی دا اقدام پورته کړو ادارې مخکې لیکي چې حکومت د خپلې خسارې پوره کولو لپاره سمدستي اقدامات کوي خو د ولس د جیبه د مختلفو ټیکسونو په نوم اغستې شوې پیسو خسارې پوره کولو چا سره وخت نشته بل دا چې نړیواله منډې کې د تیلو نرخ 50% پورې راکم شوی دی خو پاکستان کې دا کمی 15% هم نه دی شوی ادریا اخري کې لیکي چې تر اوسه پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د شوی کمی فائدہ هم ولسته نه رسیدلې او یوازې د وړو په نرخ کې 1 روپۍ کیلو کمی شوی دی خو چای چینی دالونه او نور سیزونه په خپل ځای ولاړ دي بای چې حکومت د دې خوراکي توکو د نرخونو کمولو کې هم خپل کردار ادا کړی چې دا رنګ د پېټرول مصنوعاتو د کمی فائدہ ولسته ورسی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایی څېړونکي اداره وای په خپل لیکنه کې وای ک پاکستان په رښتینی معنا وسلوالو او سخدرزی ته ماته ورکول غواړي، نو باید دغه ملک په تعلیمي نصاب کې بدلونونه وکړي. امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ بیا لیکي چې که څه هم له کابل د نامنۍ له کابل یو شمیر بهرنیان وتلي دي، خو دا ځل افغانان هیله مند دي چې په هیواد کې به یې سوله او ثبات راسي. د دواړو لیکنو غټه کې له مجید بابر اورو.
امریکایی سیڑنی دی ادارے بروکنگ انسٹیٹیوٹ پخپلا وے پانا دلی کوالی مدیح افضل کا پاکستان طالبان سر حقیقی جنگ واڑی نو تعلیمی نصاب بدلوی د سرخط لاندے یو مقاله خبره کړی دا او لیکی چې د دسمبر په 14 نیټا د پیښور آرمی پبلک سکول یو سل او دو سل ویختو ماشومانو د خپل سر په بدل د خپل هیواد پاکستان د ناکامو قرض ادا کړو، او هغه چې ټپیان او یا ژوندې پاتې شول دغه پیښې ترې ماشومتوب وتروړلو. لیکوال لیکي چې ما هم د پاکستان په سکولونو کې تعلیمي زده کړې کړې دي، خو هغه مهال پاکستان یو بدل هیواد او پاکستانی ټولنه یو بل ډول ټولنه وه. داسې ټولنه چرته چې د ماشومانو ماشومتوب ژوندی او خوندي و. خو د لیکوالې په خبره دا هغه وخت و چې د پخواني پوځي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې حکومت اخرنۍ ورځې وې، چا چې دغه هیواد تعلیمي نصاب، مدني ټولنه، قوانین او بشري ازادۍ په خپل تشریح شوی اسلام دومره بدلې کړې چې د پخواني شناخت نه ووستي. لیکوال لیکي چې په تیرو څو میاشتو کې زه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پرایمري، میډل او هایي سرکاري سکولونو ته ولاړم. زده کوونکو سره مې په پاکستان کې د روانې نامنې په اړه خبرې وکړې او ډېر حیران شوم چې دغه هیواد زده کوونکي په پاکستان کې د روانې نامنې ذمہوار هند، امریکا او اسرائیل ګڼي، او دغه هیوادونو لخوا په یو داسې غیر حقيقي تګلارې یقین کوي چې ګوندې دغه هیوادونه پاکستان ماتول غواړي، او که څه هم په پاکستان کې د زرګونو خلکو د وجنې ذمہواري په بیا بیا طالبانو قبول کړي، خو دغه زده کوونکي دې منلو ته تیار نه دي چې یو مسلمان بل مسلمان وجلې هم شي. د لیکوال په خبره د دغه زده کوونکو د دې ذهني جوړښت ټول ذمہواري د پاکستان په سرکاري سکولونو کې د رایج تعلیمي نصاب ده، کوم کې چې هندو او هند، اسرائیل او یهودیان، امریکا او غیر مسلم ته په بیا بیا د اسلام او پاکستان دښمنان ویل شوي دي. د لیکوالې په خبره که پاکستانی ټولنه په رښتونی معنی طالبانو ته ماتې ورکول غواړي، نو باید د دغه هیواد تعلیمي نظام کې بنیادي بدلونونه راولي. بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ په کابل کې د خپلې خبریالې پاملا کانسټیبل یو راپور خپور کړی دی. پاملا لیکي چې کلونه مخکې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ژمي د موسم په یو ماښام کې د کابل په یو سړک ولاړم. هرې خوا ته خاموشي وه. د لرې نه به کله کله د بګۍ د اسپو د قدمونو آوازونو دغه خاموشي ماته کړه، او کله به مې خوا کې په سایکل سپور څوک تیر شو چې کور ته به په بیړه وو. په کابل کې بغیر زمانه بل هیڅوک بهرنیان نه وو، نو په داسې ماحول کې راته ځان ډېر پردی پردی ښکارېدو. خبریاله پامیل لیکي چې تېره ورځ بیا د جمعې ماښام او بیا هم هغسې په سړک ولاړوم. که څه هم اوس کابل ډېر بدل شوی دی، لوړې لوړې ودانۍ دي، لارو کوڅو کې اوس خاموشي نشته، خو په تېرو څو میاشتو کې په کابل کې د افغان طالبانو لخوا پرله پسې خونړۍ بریدونو په کابل کې میشت زما ډېر ملګري بهرنیان او افغانان د دغه هیواد نه په وتو مجبوره کړي دي، او اوس بیا یوازې یم. خو د لیکوالې په خبره که څه هم طالبان دا تاثر ورکوي چې دوی بیا په کابل کې دي، خو دا ځل زه هم د یو پرامن افغانستان په اړه هیله من یم، او افغانان هم.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د سنگین ولسوالۍ په اڅاروان کلا کې د چهارشنبه په ورځ د واده پر کور یو توغندي ولګیدې چې پکې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د واده مراسمو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی ښودلې ده. د ارګ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې په اړه د جدي پلټنې سپارښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دنده سپارلې چې یو ګډ صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته ولېږي او پیښه له نږدې وڅېړي. د چهارشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ په څاروان قلا سیمه کې د واده پر مراسمو راکټ ولګېد چې 25 تنه ملکي وګړي پکې مړه او 45 نور ټپیان شول. د سیمې اوسیدونکو وایي دا راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه وشتل شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یوې لمی کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې د پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي او د داسې پیښو د دوام د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړی وایي په ملکي سیمو کې د راکټ وشتل د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې منع شوی دی. تر دې پیښې وروسته د قربانیانو کورنیو او نورو هلمندیانو په مرکز لشکرګاه کې لاریونونه پیل کړه.
موږ عدالت غواړو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو، زما شهیدان پاتې دي، پاتې دي زما د ور واده دي، نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو.
دوی دغه راز له ولسمشر څخه غواړي چې د دې پیښې له عاملینو سره قانوني چلند وسي، کنه نو دوی به له حکومت سره له همکارۍ لاس واخلي. د 215 میوند قول اردو مرستیال دا ومنله چې په هلمند کې د واده پر مراسمو راکټ د ملي اردو لخوا وشتل شوی دی، خو وایي دا کار وروسته له هغه وسو چې د واده مراسمو له یوې نږدې کور څخه پر دې پوستې حمله وسوه او په متقابلو ډزو کې دا پیښه رامنځته شوه.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې په دغه هیواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده. شغل کرزی دغه راز په دې باور دی چې بارنیان د خپل ګټو لپاره دغه جګړه غزوي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي حامد کرزی دا سرګندونی د خپل ځان د مطرح کولو لپاره کوي. نو جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په خپل هیواد کې د جګړې لکه پر لویدیځ په تیره بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د شغل کرزی په باور امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. کرزی دا جګړه افغانی نه بلکې یو تحمیل شوې جګړه ګڼي. دوی وایي په افغانستان کې جګړه د افغانانو نه ده، دا زموږ جګړه نه ده، دا د بهرنیو جګړه ده چې د بهرنیو د ګټو لپاره پیل شوې ده او اصلي عناصر یې پاکستان او د امریکا متحده ایالات دي. له همدې کبله د پاکستان او امریکا له همکارۍ پرته زموږ په هیواد کې سوله نشي راتلای. نو ځکه که دوی هغه ځای ته رسېدلي چې ووایي خپلو اهدافو ته رسېدلي، نو زه هیله لرم چې دوی به د افغانستان د سولې لپاره کار پیل کړي او پرې نږدې چې له نور وڅورېږو.
And not make us suffer anymore.
شغله کرزی په دې باور دی چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې کړی د تروریزم په وړاندې جګړه نه وه. نوموړي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې فکر نه کوي امریکا داسې یو کار په افغانستان کې ترسره کړي. د حامد کرزی په باور هر هغه ګام چې بهرنیان اخلي نتیجه یې باید داسې نه وي چې د افغانستان خلک ستونزې وزغمي، ماشومان ووژل سي، افغانان بندیان سي او یا هم افغانستان وویشل سي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا داسې نه وایي. هغوی د کرزی د څرګندونو ته په دې سترګه ګوري چې ګواکې دی په راتلونکي کې د ځان د ګټې لپاره دغسې خبرې کوي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی مطیع الله خروټی وایي کرزی له هرې لارې کار اخلي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې ځان د خلکو خواخوږی وښيي. دی وایي
اوس فقط مطرح کول نه، او مطرح کول د همدې لپاره چې آینده 15 کاله را بعد وروسته بیا هم هغه قانون اساسي هغه اجازه چې جناب حامد کرزی ته ورکړی چې بیا ځان کوي چې هغه خیالو هغه فکرو کې.
حامد کرزی د خپل واکمنۍ په تیرو دوو دورو کې پر امریکا سخت انتقادونه کول. هغه حتی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه او هغه یې د افغانستان نوي حکومت ته پرېښود. کرزی اوس هم پر امریکا انتقادونه کوي او وایي په دې سند کې داسې څه ځای شوي وي چې هغه مهال دته واضح نه و، نو له همدې کبله یې دا سند لاسلیک نه کړ. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون بلاخره د افغانستان د نوي حکومت پر اطلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سو چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو برخلیک هم روښانه سو. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې تر 2014 کال پورې به شاوخوا 11,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي.
فریبا ظاهر ول پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې سختدرزي او وسلوالو یغیتوب ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د ترګري پر ضد د حکومت نوی پلان په اړه وایي که څه هم حکومت یو تګلاره جوړه کړي، خو پښتنه ده چې حکومت به پر خپل دې ژمنې تر کوم حده او په څه ډول عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په ډان رسپانه کې لیکوال زاهد حسین لیکي چې بل اخر په پاکستان کې د ترهګری د مخنیوي قومي پلان تیار دی او سوخ راغلی چې حکومت د یاغیتوب خلاف قانون واخلي. لیکوال که یوې خواته د پوځي عدالتونو جوړېدلو او د پانسي سزا د بیا بحالولو تنازع یادوي، نو بل خوا دا هم وایي چې دغه پلان د عملي ګامونو یوه جامع تګلاره ښکاري، خو زیاتوي چې کېدی شي دا پلان کافي نه وي. د لیکوال په خبره له دې مخکې هم په پاکستان کې د ترهګری ضد قوانین مخې ته راغلي دي، نو اوس پوښتنه دا ده چې د حکومت ګامونه به څومره مؤثر وي. په مقاله کې د وزیر اعظم نواز شریف په وړاندې لوی چیلنج دا بلل شوی دی چې نوموړی به په پنجاب صوبه کې د یاغیتوب او د مذهبي تندرویتوب د مسلې په وړاندې څه عمل کوي. د ډېر وخت راهیسې د ترهګری خلاف د ګامونو توجه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا پاتې شوې ده او ریاست په پنجاب صوبه کې د ترهګری پر فعالیتونو ځان کوڼ کړی دی. د لیکوال په خبره په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو لخوا د جوابي کاروایي د یرې له امله حکومت دوی ته پام نه دی کړی. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د ترهګری ضد نوې تګلاره به څه بدلون راولي که څنګه، او زیاتوي چې دا خبره لا واضحه نه ده. لیکوال لیکي که څه هم د ترهګری د لمینځ وړلو په وړاندې د حکومت په شل نکاتي اکشن پلان کې د پنجابي وسلوالو خلاف د کاروایی کولو او د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق ختمولو ژمنه شامله ده، خو تر اوسه په عملي توګه د دې څه نښې نه ښکاري. په مقاله کې لیکل شوي دي چې که څه هم ټوله توجه په طریقې طالبان پاکستان او نورو هغو وسلوالو مرکوزه ده چې د هیواد په شمال غربي سیمه کې فعال دي، خو په اصل کې د یاغیتوب او مذهبي تندرویتوب اصلي مرکز پنجاب صوبه ده. پنجابي طالبان زیاتره د جیش محمد، حرکت المجاهدین او د لشکر جنگوي ډلو سره تعلق ساتي چې له بخنې سره په پنجاب او نورو سیمو کې فعالیت لري. لیکوال وایي په پاکستان کې د یاغیتوب جرډې د سغدریزو مدرسو نیټورک سره اړه لري چې په دغه هیواد کې د پنجابي طالبانو زیاترو مشرانو له دغو مدرسو نه نظریاتي تربیت او تعلیم حاصل کړی دی. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د تندرویتوب خلاف اصل جګړه باید په پنجاب صوبه کې وشي.
په پیښور کې د قبایلي سیمو د چارو دفتر فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ پروژې راه منتظمین وایي په باړه کې د بیا ودانۍ او بیا رغونې د کارونو په اړه یې د خبر له انسامي چارواکو سره خبرې کړې دي، او دا چې په باړه کې به د شاوخوا شپږ ارب روپیو په لګښت پرمختیایي کارونه کوي. نور تفصیل فرهاد شنواری وړاندې کوي.
د فاټا سیکرټریټ د راه پروژې چارواکي وای چې دوی د خیبر جنسي د باړې تحصیل د بیا ودانې او هلته د ترقیاتي کارونو تر سره کولو تابع کړي دا او فوښا شپږ ارب روپو د لګښت په پلاني کار پیل کړي دی. په دې حقلا د فاټا سیکرټریټ د راه پروژې پروګرام مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وای
او چې زموږ وته پروګرام شته، موږ فاټا سیکرټریټ کې دیوالې د درې میټینګ سم کړي دي، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سره میټینګ کړي دي، او چې هغه شپږ ارب پیکیج کوم تاسو ذکر وکړو هغه د فاټا سیکرټریټ خپل انیشیټیو دی. هغه د فاټا سیکرټریټ دا پلان دی چې دی کې هیلت پر راشي، ایجوکیشن پر راشي، روډز پر راشي، واټر سپلای پر راشي او الیکټریسټي واټر چې کوم کارونه دي هغه پکې شامل دي.
دا چې د باړې د بیا ودانولو د پاره هلته کومو کارونو ته ضرورت دی، په دې حق لا د باړې سیمې یو مشر خیال متشا پر دی وای
دلته کباړه کې تاسو وګورئ نو مکمل چې څومره د باړې خولیا د خراب شوې ده، په هغه کې سکولونه وران شوي دي، په هغه کې سړکونه وران دي. بنیادی لکه ضرورت د اوبو اسکلو د اوبو د سړکونو او دین علاوه چې کم دي سکولونه او لا صحت چې کم مرکزونه دي هسپتالونه، نو دغه جوړول دي دوباره او یا دغه خړونه یا پلونه چې کم په دې جنگ کې ورزول شي نو دغه جوړول دي دوباره او
یا د دې ویش په باړه کې په تیر پنځه کال کې څو څو وارد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاسته اوسم، تاسو ته مشال ریډیو اونیس پروگرام پام کوو وړاندې کوو. د دې خبرونه جوړونکی امان الله ناصر دی.
السلام علیکم گرانو او درنگا رنگ خبرونو پا ما بین کی راغلو او غلبیل شیو اوریدونکو، ستاسو د نور تنگولو او پرسکولو د پار راور سیده گرگین مرچکه دداسی مرچکی مرچکی خبرونو سره چې د هر یو پا اوریدولو با چلور چلور وار نفسیاتی ڈاکتر تا ورشی او بیا با شپک ساپیری د حیران خان او ناراض شریف و پوتگانو تا پا ورکولو مجبور شی. کارا خبر ده غریبان به په فوټوګانو خپل غوسه سړوي، پرشتیا مزان د غاړې دیش د حیران خان چې اوس یې خلک لنازه درنا خان هم بولی په غاړه کې بول ویګو او هسی هم نن سبا د هغه و جلوس او جلسې ته د صحافیانو یعنی ژورنالیستانو ورتګ له خطرې نه خالی نه دی. ولی دا نقل خو به مونږ تاسو ته کوو، خو اوس دغه هیله لرو چې یخنی به یخی کړي نه یاست، که یخی کړي یاست نو بیا به شملو ته اچولی نه یاست، د تروو شملو نه به په منډه راوتلي او هیټر ته کېنستلي نه یاست، بیا به د هیټر کله کم کله زیات پریشر ته په غوسه شوي او د بلستن نه درې ګزه د باندې بې راغورځولي نه یاست، بیا به د خپل کباړي کوټ په اغوستلو مجبور شوي نه یاست، او بیا به په دغه کوټ کې پټې انګریزي سپږي تخنولي نه یاست. نوگرانو دا پوزیشن په چاپیړه او دا حکومت په لغته وال شو کوټل شو او ریدونکو خبره مو کړې وه چې نن سبا د حیران خان په جلوسونو او جلسو کې د صحافیانو یعنی ژورنالیستانو شمولیت ډیر سخت په خطره کې لوېدلی دی. اول خو به صرف نارینه ژورنالیستان وال کېده او ټکول کېده، نن سبا خو خزی صحافیانی او ژورنالیستانی هم شکر الحمدللہ وحل کیگی او ٹکول کی زکنو نن سبا دد د جلسو او جلوسونو د کور کولو د پاره نه د رادیو کمال سورسک فریادیزی او نه توتکی چکری او شالیلا بادامی. ولی راشی چو گرو پا سٹوڈیو کی دا دوی جنگ یو لا هم جلسی تا دا تک دا پار تیار نده، ولی سنگا اور تا وکشی گورتو تکی زن دا حیران خان درنے تتلیشم او نا جلسے تھا دا تیرواری پڑسی دیر زائیون لاتر اوز پوری ٹکوروم یو بنتائے پسر کی وشتلے ہم او بلے اوز در دو ایم دیشار مزویل ایم نشم
نا نو چیتا ناری نا این شیطالای نوزو خو خزه ما زب اسنگ لارشم
وام تا خزه ستابیا هم یو سی لیاز کوی دا حیران خان پدرنا او جلسا کی خزی بیخی دیریوی دا خزو خونو هر سوک لیاز کوی
خاوری لیاز کوی دا غوی خزه خو تر ناری نا اولا خطر نا کوی تیر واره ریختان طول نا نوی استلا شبگ میاش دی گنجی نا گرزه دلما
او ولا دا خبرو خودی صحیح دو زما مور د میرمن او میرمن په دنیا کی تر ټولو لوی دخمنوی زما د مور
پا داغا خود در توائی ما چی تو لارسا تب بیا هم پا بیزتی یا مخته سیب دی دو رز دری دری واری چلور چلور واری بیزتا کوی غوڑ لوخی بیزتی فروف سڑی دا دا ایران خان درنی او جلسی تکور کوا
گوره تو تکی بیزتی برداش ولیشم خسکان دیکی چاپیری خنونشم برداش ولی
یو یو سکان چاپیڑی دکی دابیا چرتوے
او تر چا خبر ہے تاجی خوزی صاحب یعنی قرار پا ویگن کی ناس دیاز اور مختکڑی مو مونگ ناری نا یو ہر زائی ناری وی چی در خوزی او در ناری نا حقوق یو دے خوزی پا ہیچ میدان کی لناری نا نا کمی ندی خوشی کل غل راشی سپیدر تو غا پی مونگا کوئی نی بیانو ناری وی بچاو بچاو دو خدای پارده بچاو تیر واری هم زده حیران خان جلسی دلاله ما اولی دکی را گری وای تاش زمون خبرون ولی سمنه نشر گوی بیانو سای پیوری را گری بیان سکان را گری او نوری نوگور چی چز را گری دا غوخو زر پوٹنگم نشم کولی او مرخوای باخیر که دنده هم را گری
دنده؟
او داغه پا جلسو او درنو کی نوروی چه یا جیکیوی یا ناریوی یا جنڈیوی او یا ڈھنڈی
او تا بیا هم آئی چیز دار پوٹنگو کم
خودی توک تا تنخان آخلی چه
زمت للی وی خوصو کم زما دا خواخ طبیعت لگنا ساز ده
هو د غژ خمو جبی درې درې غاز وګدي او د ستنې نجات تیری وی چې وخت د کار راشي بیا مخواخې ناروغ شي زدر توایم ورشه کنوی قسم دې چې په چټک سیب خودي لنو کرے نه باہر کړم
گرانو کا دردانو اور دنکو دا دینا وران دی چی سوڑ سک فریادی زما شکایت وکی ززم دا ڈاکٹر بخار سیب کلینک تا اغ مریضان گوری چی اخنے وحلی دی پا کم کم زائے وحلی دی او چمرے وحلی دی راپور جوڑو
نو گرانو د یخ نه یواری کپیدلو او بیا گړبیدلو اوریدونکو تو تکه لاړه ډاکټر بخار سیب ته او سورسک ولار د حیران خان جلسې ته حل ته بده د بیچاره سره څه کیږي په کم کم ځای به وهل کیږي دا خو به مونږ تاسو ته په راتلونکي خپرونه کې د ده په خپله ژبه او خپل غږ کې د ده خپل ډنډیز دیکیز او جنډیز راپور وړاندې کو خو فی الحال زو و تو تکی چکری ته چې دا وخت په منډه منډه رسیدلې ده د ډاکټر بخار سیب کلینیک ته د دې څخه اورو د دې یو زکامیانه بخاریانه ټوخیانه او په تبه اختیانه راپور تاسو او تو تکی چکری
ڈاکٹر بخیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب سکی صدا تو خو پخپل زکام معلومے گی
او کتا وانی چی پا زکام اختنشی لطخی نه تختنشی نو لمخ می لری گا پزا می فول داداشی نیچ ترلاندی نشی
ڈاکٹر سیب دا دومره مریضان باہر هم ولار دی دنن هم ناستی دا ولی
نستا دا نیا واده تراغنی
وی 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 دا تسوی ڈاکٹر بخیر سیب
صحیح وای ما دا اوس پختنه دی چی تا اوکڑا خکارا خبر دا ناروغ دی چی دل تراغنی دی آخا ستاسو دا گیس پریشر سنگ دی
یو 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 زمونگ دا گیس پریشر چکوی تا صحیح دی بلکل
صحیح دی زکه خونه زکامی نه ټوخه در پوری ده نه دی سینه تخته ده نه دی بیچارگانو ده گیس پریشر کم شوه ده ده زینو خو گیس شته نه یخنه و حالی دی
یو 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 یخنه بی سڑه سنگه وحی
او سرمایه دارانو تاسو سه خبری ای چی یخنه انسان سرنگه وحی گرمی چه توایی پر کندیشن دفترو که ناستی ای ایر کنڈیشن گاڑی مودیا ایر کنڈیشن کورونا تاسو دا غریبانو لحاله چه خبری ای تاسو چه خبری ای چی یخنی چنگ و حل کوی دا گرمه لمبه غریبان چنگ وحی سیاست دانان چنگ و حل کوی پولیسان چنگ تکول کوی شرپسندان چنگ دبول کوی
نا نو دا ټول غریبان ولی وحی
چه سوک خوده و حلی وی آقا با دا نور ولی نوی
نو تا اوز دا دیزو کام زده خلگو علاج تنگ کوی
علاج لکم ده تو تکو
نو بیا
ما وی علیکا ڈاکٹرا چی دا طول دنیا و حلی وی نوزی ولی پریگدم ہے
سمطلب
اول استن خوب ورو وی زما فیس دو هم انجکشن با وی زما اکسری تستونا او دریم دند بخوری ده میڈیکل والا ده دوایانو او پام کوا دل تا دیر مدریگا دا دین مخ کی چی زما دا زکام بلا پتش او ستا بلا پا گرگین شی پام کوا پوزی تا رومال و نیسا درغ زکام پرشم پرشم پرشم
پرشم ګورګین پام کوا پرشا سور سک پام کوا پرشا اوهو درته خود ایران خان جلسه خوا پرشا پام کوا
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی